لنډیز مو له بشیر غواخ واورید. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د ایران د بندیزونو لیکېدو وروسته به پاکستان اوس وکولی شي دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومست مجلې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید عملي کار وکړي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 اربو ډالرو ګیس ترآمدوي چې د دغې سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغې هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي. په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسلوالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسلوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه 6 ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ در کوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رات کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بی ساری دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پر هند تور لګولې چې په کشمیر کې یې له اعلان شوی اوربنده سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. جزئیات اورو د فرشته جلال زین.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوي د سپکو وسلو ډزې کړې او راکټې ویشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یوه جاسوسي بې پیلوټه الوتکه یې په کشمیر کې ویشتې ده، او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوي ویل شوي، متاسفانه هندي عسکرو یو بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و، او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هاوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستانی عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنګ کړی دی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د لګلون خان
یخنیانو کې به دا ځای وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاو کم درې او د هر زیارت پورز په پاو کم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر جنسای کې د قبایلی سیمه کې زیاتره خاصدارو او د لیویز ځواک سرتیرو اختر له خپلو کورنیو لرې د سیمې د خلکو په امنیت ساتلو کې تیر کړل. دوی وایي د اختر پر مهال ورته پولیټیکلای ځانګړي امنیتی پروګرامونه جوړ کړي ول چې دوی پر مخ یوړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دغو امنیتی سرتیرو سره خبرې کړې دي.
زما نما زهیر احمد او لوی زوالدار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو وکړه په دې اختر کې؟
یاره الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلاننګ کړی و پولیټیکلي او داسې پلاننګ هم کړی و چې هغه هر څه به خیر و بخیر خیریت سره سر ته ورسېدل. هغې لپاره بیل بیل یونټې جوړې شوې د ګشت لپاره بیلې پالټیانې جوړې شوې چې هغوی مختلف علاقو کې سرچنګ هغه سیستم روان و. بل چې کوم مسجد و یا عیدګاه و هغې لپاره پلاننګ شوی و. هغې ته ون ایڈوانس کې ګیټ چاپر چې کوم د سیکورټي هایي الرټ و.
نو تاسو خپلو کورونو کې اختر ونه کړ؟
نو بجی دا داسې چل وی چې مونږ مالات جنگ یو. مونږ ډېر خواهش و چې په کور اختر تیر کړو. وړه مزم کې چې بچو سره اختر تیر کړي. خو چونکې ټول نه اول چې کوم د کام د خلکو لپاره مونږ دا قرباني ورکړه چې مونږ د خپلو بچو نه لرې شو.
زه خو خیبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمرود کې ډیوټي وم. مونږ خو ډیوټي لګولې وه اختر لپاره ډیوټي لګولې وه. ما ته په بیګم لور ټلیفون کړی و چې ابو راشه اختر دی. ما ورته وویل چې بچی بستا اختر وکړه او زه د عوامو خدمت لپاره برتی یم او زه به د عوامو خدمت وکړم ان شاء الله تعالی. د اوسه پورې هېڅ واقعه هم نشته او پوره امن تېر شوی ان شاء الله تعالی. واقعې ته به پرېږدو نه خل ان شاء الله.
ما نوم د امیر محمد افریدي او زه د خیبر خسادر نه متعلق دی. مونږ اختر دلته تېر کړو دغه پورې چې مونږ د امن په دودو کې غواړو. مونږ کوشش دا کوو چې په دادو کې داسې تاغونی شي چې خلکو لاندې تکلیف جوړ شي او د موږ محکمینه ته تکلیف جوړ شي. او موږ چې کنه ټوله شپه چې کنه کنه کښتونه کړي موږ داسې لوکان وو پرېږي چې پامه موږ ګرځېلی نو
داسې تلاشي خو به خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه. موږ دغه پر ویلو چې موږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پر امن چې کنه واخو تیر کوو. هر څه چې کنه موږ د ځشې نه رسنو کوو چې سیاست نه لاپړو کې نه جګړو کې او پامه باندې او په خوشاله باندې وخت لري.
زنایب صوبادار خزرایات خبرې کوم. مونږ ډېر خپلای پر امن اختار ولتا ساګ. نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټي دا لګه مونږ یې کوو کنه چې کمی وکړي نمبر راشي او قوم چې څومره وطن نه قوم لپاره مونږ دفاع وکړه. دا ټوله روزه یو اختر نه چې څومره روزه وشو کنه ټوله هر څه خپل بچي ورسم پرې یقې خو مونږ د قوم لپاره دا قرباني ورکړه.
ځینې خلک داسې شکایتونه هم کا چې خاصدار هم بې ځایه زوروي او تنګوي مو.
نه 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 هم څه نه تنګو مونږ شکر الحمدلله ټول هم دا وطن خلق دي. مونږ چې هغه ونکو احترام هغه یې نه کوو. مونږ ټول وطن د هر سړی پیژنو. دلته
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15360 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته اورو. البته په تکراری باندې درته اورو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان ستاسو لپاره جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو 13 مو د پاکستان او افغانستان په پوله د دنګ غرونو په مینس د خیبر درې تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په حق له معلومات درکړو او دا خبره مو د تاریخ کتابونو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې ثابت کړی و چې دا خیبر دره زرګونو کاله لرغونی تاریخ لري. چرته چې د فارس یا ایران بادشاہانو نواخله تر سکندر اعظم محمود غزنوی چنگیز خان او تیمور احمد شاه ابدالی مغلو او انګریزانو په هندوستان یا کابل حملو په توګه هم دغه دره استعمال کړی ده. نن با د خیبر په دره جوړ سړک د ریل گاڑی پاتله او په دغه لار د تاریخي ځایونو لکه جمرود کلا علي مسجد او د شګې کلا په حق له معلومات ترکو. دا خیبر د درې چې څومره اهمیت زرګونو کاله وړاندې و هغه نن هم شته او دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د منځنی ایشیا ته لنډه او اسانه لاره ده او دا کاروبار نه علاوه د دواړو هیوادونو د اولس د پاره د تګ راتګ عام لار هم ده. دا پاکستان په لار د افغان ترانزیت ټریډ نه علاوه د کال 2001 یا 9/11 پیښه وروسته افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاډو لپاره د خیبر دره هم لنډه او اسانه ځمکنۍ لار ده. دا پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې په خیبر دره PhD یا څېړنې کړې دي وایي چې د تیر وختونو د اوښانو او اسونو قافلې په ځای خیبر پدرا یا سڑک نن سبا لوی لارے کنٹینر ٹرکونا او موٹر گاڑی لیدلی شی کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمین د کاروبار او تگ را تک جوندی ثبوت دی.
د صدو صدو را سی پدی باندی دا تجارت بکی دو مخ کی با اوخان او دا خطر و باندی با دا سامانونا دا منزنی آسیا نا بے دل تراؤڑا او دا دیزی نا بچیم دا ہندوستان چی کم سیزو نا بو آغا با ال تخل کوڑا او او سم کتا سو گو ری نا صرف دوم را بدلون را غلے دے چا اغا اوخان و بزے وز غٹ غٹ ٹرکون و بسون و ٹریلر چلی گی چی ور باندی دا کنٹینر او تاسو گو ری چی دا سم را ٹریٹ پا دی لارا باندی کی نو دا اصل کی دیر لندی زلار
دا پی خور خار نا قبل اڑختا دا خیبر ایجنسی جمرود نا تر ترخم پولی پوری دا دنگ غرونو مینس کی دا غدریتا دا خیبر یا دا خیبر سڑک ویلی شی. دا پاکستان حکومت په کال 1904 شپیتم کې د یادگار په توګه په جمرود کې د باب خیبر په نوم یو دروازه جوړ کړه د چرته نه چې د خیبر دره شروع کیږي. خو د تاریخ کتابونه لیکي چې دا خیبر په دره د گاډو او د قافلو لپاره کچه سړک د مغولو په وخت کې جوړ شوی و. کله چې د هغوی په کابل، پېښور او دلی کې بادشاهي وه. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه لار ته پوخ سړک نشي ویل خو بیا هم د کابل او پېښور په مینځ د هغه وخت د ځواکونو، چارواکو او کاروبار په خاطر دغه لار جوړه شوې وه چې وروسته بیا د دورانیانو په وخت کې ورته هم ډیر اهمیت حاصل او
چې د مغولو تر دوره پورې په دې کې ډیر نری شان یو لاره وه چې بس صرف سونه به ورباندې تیرېدې شو او دا خچرې مچرې او دا اوخان په دې باندې بیا د مغولو دور کې چونکې هلته هم حکومت و دلته هم حکومت و دا هغې به فوزونه به تله راتله پاره کې به توپ هم هغې سره وي او په هغې کې به نور سیزونه هم هغې سره نو د دې د اړو رړو د پاره بیا هغې ته د سړک ضرورت محسوس شو چې یاره صرف د خچرو یا د اسونو لار نه بلکې داسې یو لار په کار ده چې په هغې باندې دا هغه ټایم کې چې کوم دا د اسپو پسې به دا ګاډي راښکه یا د غوایانو پسې به دا ګاډي راښکه نو هغه ګاډي او دا توپ هم په هغې بیا تیرولې نو په لومړي ځل د مغولو په دور کې دې کې یو کچه سړک تیر کړی شو او بیا د انګریزانو په دور کې مغه کچه سړک چې کوم دی نو کچه پاتې شو خو لږې کولو کو بیا خیره کې هغې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل ورته ورکو چې کله لارې موټرې هغې شروع کړې انګریزانو په دور کې راغې نو بیا هغه سړک هم پوخ شو.
ځایي قبیلې چې زیاتر افریدي کام سره تعلق لري د خیبر په دره د تلو راتلو محصول چونګي او لونګي ورکول د مغولو په دور کې پیل شوي وو چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم ورکول شو.
د مغولو په دور کې د علاقې خلکو ته مواجب او لونګي او دا الاوسونه چالو شو نو هغې نه پس د دې علاقې د خلک د ذمهوارو د قافلو د حفاظت یا د فوج د موومنټ به چې کله کېدو د هغې د حفاظت ذمهواري به له دې خلکو دا اصل کې علاقه خو د افریدیانو ده. شینواري چې کوم دی نو دا هم بیا لږ وروستو د علاقې ته راغلي دي.
د انګریزانو په وخت کې د خیبر په دره د پوخ سړک نه علاوه دا پېښور نه تر لنډې کوتل پورې د اورګاډي پاټلې هم جوړه شوې ده کوم چې د خپل وخت د انجینیرنګ یو اعلی مثال دی. دغه د ریل ګاډي پاټلې چې په کال 1906 کې په کار پیل شوې په شپږ کال سرته ورسېده
او انګریزانو پکې بیا دا پټلۍ سړک سره سره کتا سوګره د ریل یو پټلۍ ده پکې چې دا ډېر تاریخي اهمیت لري. په کال 1906 کې دا مکمل شو او هغه ټایم له هاسه د ډېر زیات سټریټیجیک ویلیو و چونکې هغه ټایم کې افغانانو سره د هغه جګړې روانې وي نو دا هغه طرف نه چونکې د دې ویره کېده نو دوی به د خپل فوزونو دا موومنټ چې کوم دی د دې د اسانتیا لپاره بیا دا د ریل دا یو پټلۍ هم دلته
ویلی کېږي چې د جمرود نه تر لنډې کوتل پورې دغه د اورګاډي پاټلې 34 سورنګونو او لس کمسل وړو او لوی پولونو نه تیره شوې ده او د انګریزانو په وخت کې په دې 210 میلیون روپۍ مصرف شوې دي. د سپاري ټرین په نوم د پېښور او تورخم په مینځ کې د سیلګرۍ دپاره دغه پاټلې بارني او ځایي سیلانیانو او سفارتکارانو دپاره استعمال شوې ده او په اخري ځل په دغه پاټلې سپاري ټرین په کال 2001 کې تیر شوی و چې بیا وروسته د خراب امنیتي وضع په وجه دغه ټرین بند شو او بیا په تیر سیلاونو کې دغه پاټلۍ ته ډېر نقصان هم رسېدلې دی. زور دورانی چې د سپاري ټرین منتظم او د پېښور او لنډې کوتل په منځ کې د اورګاډي پاټلۍ په حق لا وایي
یو عجیبا پټره جوړ کړه پدې کې جناب علي لسکم سل پدې کې پلونه دي پدې کې ځای پدې کلورټس دي بریجز دي دې کې سلور سټیشن دي په دنیا کې یو داسې نظام نشته چې غر د پاسه سلور سټیشن وي چې په گاډي وته خېږي و عجیبا مکه کیږي رستو کیږي مکه کې پداسې رو 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 لکه د مار او ځان پوي کې چې ما څنګه دي داسې ځان لتاوي تاوي تاوي داسې ریل گاډي وتاوي دو تاوي دو تاوي دل او برا درې نیم زره فوټه په برا لنډي کوتل ته وخته
ډاکټر جاوید اقبال وای انگریزانو چې کله په خیبر دره د سړک او بیا د ریل گاډي پاتله جوړوله نو ځای خلکو یې ډیر زیات مخالفت کړو خو بیا هغه وای چې د ځای خلکو مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره انگریزانو د سړک او پاتله کار کولو ټیکی ځای قبلي مشرانو ته ورکړی وي
او بیا چې کله هغه د لارې جوړول شروع کړو دا پاتله چې کله جوړول د ریل دا پټلی چې کومه ده نو د دې په سر کې دا شک و چې پته نه لګي انګریزان دا لارې جوړوي نو دا ځان ته یو مستقل یو ذریعہ جوړوي چې هغه راشي زموږ د علاقه قبضه کی او د خپل فوجونه لړ کی نو د دې وجه نه همیشه چې کلم سړک جوړ شوی دی نو دلته مزاحمت شوی دی که د ریل پټلۍ ته تا ټولې شوی د مزاحمت شوی دی نو هغه لپاره د دې پلاننګ شروع کو تقریبا 10 12 سال پکې ولګي د 12 کالونو دا پلاننګ کیدو او اخیری چې کله بیا دې کنسټرکشن شروع کو نو د دې علاقې خلکو ډیر زیات مزاحمت کولو بیا دې یو لار داروخ کا چې د دې خلکو چې کوم مشران دي نو مختلفو علاقو کې هغه مشران وته دي د دې پټړې جوړولو ټیکه چې کوم ده ناغه په ایسو کې تقسیم کا نو د دې قبيلو دي مشران وته غي بیا ټیکي ورکی
پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال په خپل سیلونو کې دا خبره ثابته کړې ده چې دا مدوراسي په خیبر دره چې بکله قافلې او خلک تیرېدل نو د افغانستان له اړخه لومبه پړو به لوړګي یا لنډ کوتل او دا خبر اړه به هم قافلو د ورځې پرانا لوړګي ته ځان رسولو چرته چې بدوی ته پوره سارنه تحفظ او سانتیاګانی ورکول شوې
اصل کې دي کوشش به دا کولو قافلو چې یو ځل به د جمرود نه دیپ دره کې داخل شو نو تر لنډي کوتله پورې یا چې لوړګي او تم غوایو تر هغه پورې به دی بیا دمن نه کوله په منځ کې چې الته با چونکی مختلفې قافلې د هغه سایډ نه بچراغې اوم به ملته کې پړو به کولو شپه به هلته تېره که سهار وختي به بیا هغه ځای نه راووته پېښور ته به تکل کولو او بیا د انګریزانو په دور کې چې کوم دا اوس د لنډي کوتل د کلا ده نو انګریزانو دلته بیا خپل یو عارضي کیمپ جوړ کړی و
دا خیبر په دره د بودمت آثارو او کوشان خاندان د وخت لرغونی نخ نخانو نه علاوه دا جمرود کلا علی مسجد او دا شګه کلا ذکر کول هم د اهمیت ور دي دا خیبر درې پلار په جمرود کې د باب خیبر سره نږدې د جمرود کلا په حق له ویل کیږي سکانو چې کلا په پیښور قبضه وکړه نو علاقه غیر یا افغانستان له اړخه به په وخت په وخت حمله کېدې نو ځکه په پیښور کې د رنجیت سنگ گورنر هری سنگ نلوا دغه د خټو یو لوی کلا جوړ کړه چې مقصد یې د خیبر پلار د حملورو لار نیول او په دې ډول ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي دا جمرود کلا چې کلا جوړ شو نو د کابل بادشاہ دوست محمد خان سره یاره شو چې ګنی سکان په افغانستان د حمله کولو تیاری کوي نو ځکه یې په کال 1308 کې د خیبر درې پلار په کلا حمله وکړه او دا ډېر ورځې د پاره د جمرود د کلی محاصره کړی و خو چې کلا بیا سنگ د پیښور خپل فوجیانو سره جمرود ته لاړو نو افغان لخکر د خیبر درې برغرونو ته وختل ډاکټر جاوید اقبال د جمرود کلی په حق لا وایي
دا د سکانو په دور کې جوړ شوی دا خو محققین دا وایي چې دا کله سکانو دا کلا جوړول نو دلته مخکې نوم دا ځای چې کم دی نو ډیر په لوړه باندې وو او زاړه بنیادونه هم دلته موجود وو چې هغې نه داسې اندازه لګي لکه چې مخکې هم دلته کلا ملا یا داسې د دفاعي نوعیت تعمیرات مخکې هم موجود وو خو بهرحال پر دا کلا د سکانو په دور کې هری سنگ نلوا چې کوم دی دا غي په قیادت کې دا جوړ شو وا او بیا غي نه پس کله موږ مخکې لاړ شو دا شاګه کلا ده نو دا د انګريزانو د دور کلا ده انګريزانو ډیر لوی کلا دلته جوړ کړی دا پکې پوره یو کنټونمنت دی اوس هم پکې د پاکستان فوج چې کوم دی او د پاکستان اف سي او د دې ځوانان پکې پراته دي
دا خیبر درا چې کوم دی د دنګ غرونو تنگ او خطرناک لارو تیریږي هغې ته د علي مسجد سیمه وایي. چرته چې د مدوراسې یو وړوکی جماعت او بیا د علي مسجد کلا جوړه ده. د علي مسجد په حق لا ځایي خلک وایي چې حضرت علي رضی الله عنه په خپل ژوند د خیبر درې ته راغلی و او هم په دغه نسبت دې ځای ته خیبر او دغلته جوړ جومات ته علي مسجد وایي. خو بیا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې سبکدګین باچا په وخت کې گورنر ابو علی د خپل نوم په نسبت یا د حضرت علی رضی الله عنه په نسبت د غزه او جماعت ته علي مسجد نوم ورکړی وو. خو بیا هوایي چې یو انګریز فوزي په خپل کتاب کې لیکلی دي چې دویم افغان انګریز جنگ کې دغلته خو نه جماعت او نه دې سیمې ته علي مسجد ویل کېدو.
چې د سبکتوګین په دور کې چې کله دلته سبکتوګین خپل عملداري او خپل واک اختیار واخیستو په لاس کې په دې علاقه باندې، نو د دې علاقې یو گورنر هغې مقرر کړو چې نوم یې ابو علی. نو دا هم ممکن ده چې دا ابو علی په دې لاره تیر شوی وي، دلته کېدای شي مونځ هم کړی وي او کېدای شي دا جومات هم ورکوټې شان هغه آباد کړی وي، او دا نوم بیا علي مسجد هغه خپل نوم مناسبت سره یا د حضرت علي د نوم مناسبت سره دې ته ورکړی وي. خو بیا یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکي چې کله دویم جنگ کېدو د افغانانو د انګریزانو د هغه په کال 1878 کې شروع شوی و، نو هغه ټایم کې هغه وایي چې نه دا جومات و او نه دې علاقې ته بیا علي مسجد ویلو.
د علي مسجد کلا په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غر د پاسه دغه کلا افغانانو جوړه کړې وه او بیا وروسته انګریزانو نوره هم مضبوطه او په حق کړه، چې مقصد یې د خیبر په دره قافلو او ګاډو ته تحفظ ورکولو سره سره ستراتیژي یا عسکري اهمیت هم. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې علي مسجد کلا سره نږدې انګریزانو یو ټنل هاسپټل یا د غار دننه روغتون هم جوړ کړی و، د کوم په هکله چې د تاریخ کتابونو کې ذکر نشته او هغه په ړومبي ځل دغلته تللی و. د ده په وینا د دې مقصد دویم جنگی عظیم کې د افغانستان دلار د روس او جرمني په هندوستان حمله په شکل کې یو حفاظتي قدم او
د دې کلا نه بالکل لاندې په غر کې دننه د سورنګ په شکل کې یو اسپتال دی، چې دا د دې ذکر نه مخکې چې په یو کتاب کې ما لیدلی دی او نه چاته په سرکاري دستاویزاتو کې شته، دا پټ پاتې شوی دی. دا ما بیا چې هغې ما ته ووی، نو بیا ما وکتو په ړومبي ځل او پکې دننه هم ننوتو وګرځېدو، حالانکه هغې ما سره تللی نه دننه. هغې وویل چې جی دې کې دننه ساجبا جبا وزونه راځي، نو دا ډېرې مودې نه شال پروت دی، د دې استعمال نه کېږي.
په کال 2012 کې د امریکي حکومت په مالی مرسته د پېښور نه تر تورخم پورې 50 کیلومتره اوږد سړک چې زیات تر د خیبر درې نه تیریږي کار پیل شوی دی، او د دې لپاره د یو ایس اے آی ڈی یا د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې خوشا 5.5 بلیون روپۍ منظور کړي دي. دا خیبر په دره یا سړک دغه د بیا رغونې کار زیاتر ترسره شوی دی، خو بیا هم وخت په وخت او په خصوصي توګه د شپې په دغه سړک د مال اړون کولارو او د سورلو ګاډو ته خطرې وي، او د شکو او ډاکو نه علاوه د ګاډو ډرایوران او مسافرو ته مرګ جوګله هم پیښیږي. ګران اوریدونکو، تاریخ پاڼه کې مو د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت سره سره په دغه دره جوړ سړک، پاټلې او لرغونی ځایونو په هکله معلومات درکړل. بل اونۍ به د پښتونخوا یو بل تاریخي ځای یا ودانې په هکله معلومات درکوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه